السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار پنځه بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جرالوف مختوری نن پنځشنبه ده د 1402 کال د چنګاښ 9 د 2023 کال د جولای 10 پیل په خبرونو کو د هوا پیژندنې یو شمیر ادارو نن د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو اټکل کړی دی. د دې ادارې په باور ممکن په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د اورښتونو له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي. د آسیا د کرکټ د 5 د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دی. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په 10 پیلېږي. 4 لوبې به په پاکستان کې وشي او 9 پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19 ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازیو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړي چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې ICC له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی، د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون ویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. ICC په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومانو په برخه کې د هغه د کمشنرې ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی یې له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومانو په بیولو تورن کړل. جنوبی افریقا د ICC غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې به اوکراین ته هوایي مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د پروګرام د مطالبو معرفي ته بیا هم ښه راغلی. د سر مطلب مو دا دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 150 تر 150% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي.
زه سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. د مکتب عمره د څه وایم چې راځم یو شی راځم.
په عراق باندې د امریکا د ځینو نویو بندیزونو په اړه هم تاسو خبرو.
د امریکا خزانی وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر 14 بانکونو بندیز ولګاوه. دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د 14 بانکونو تورن شوی دی چې ایران ته ډالر انتقالول.
د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو. او په کندوز کې د شړومبو او مستو د کاروبار د ګرمېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
دلته شړومبو تر اغلی ډېر ښه شړومبې ورکې، ډېر پاک صفا او بیم خپا کی دی زل تشړم بیس کو
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغ لی رازو اول مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له دیرشو تر پنځه دیرشو فیصدو پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورټ کې
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. وچا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي دیش په سلو کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندېښنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تیره میاشت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه ښیي چې له هرو پنځو ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې دوه ویشت فیصده په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالی کې د خښتو په بټه کې دروند کار کوي.
سر راځم بيدر ټولو خربزه بیا وبشر بیا راځم بیا ټولو بیا ځم کوته زما په تبو وت بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم. سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دیسته
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه سي کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي پنځه دېرش په سلو کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتو د یو سل او اته دېرش کنوانسیون له مخې ماشومان باید د ښوونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاخه کارونه تر اتلس کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو له مخې منع دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږ کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري او وګوري. په کابل کې پرون په یو شمیر مظاهره چې ښځو باندې د طالبانو لخوا د راپورونو په اساس زور زیاته شوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د سولیزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بللی دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پریکړې په غبرګون چې آرایشګاوی بندي کړي دي مظاهرې ته وتلې وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له آپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبو وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلې شوار لزانونو سره لیکدوه. یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه به کوچه می پولن
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي زما ماسک وغورځېدې پمونږ یې اوښکې بهوون کې ګاز وشیندل پمونږ یې ډزې وکړې مونږ ته یې برقي شاټونه راکړل مونږ یې په ډنډو ووهلو مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو زما عمر دومره ډیر نه دی 15 یا 16 کاله عمر لرم خو د خپلې مور د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم
یوې بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
بلې ډېر تاپري خولای وکړ هوایي ډزې وکړې موږ اوبه وشیندلې نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سولهیز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسولینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړي په کې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او دا د افغان خزو د کار او فعالیت محدودول خودل شوی دی د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغه سنگرتونونو کې ډیر پیسې لګیدل چې د کورنۍ لپاره سنځ جوړې کړې وي نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د خزو د وریزو وستل د ویختو پریکول او د سختګي ویختو لګول غیر شرعي عمل بللی وو د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملی کېدو یو میاشت ورکړل شوی وخت یو ونی وروسته پوره کیږي طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولې دي
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښتست د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي د افغانستان د پاسپورتونو په اړه به تاسو ته یو رپورت خپور کوچی د هنلی په نوم واسي په خپل تازه درجه بندي کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور پاسپورت تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی دی د دې راپور پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت لرونکو د نړۍ 192 او د افغانستان پاسپورت لرونکو یوازې 8 هیوادونو ته بیل ویزې سفر کولای شي د افغانستان پاسپورت داسې مال د نړۍ تر ټولو د کم اعتبار درجه خپلوي چې لای هم افغانان په لاس راوړلو لپاره ستوندو سره مخ دی یو شمیر افغانان د پاسپورت اخیستو له سست بهیر شکایت کوي خو د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پاتمن بیا د دې شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه نرګس مومند حسنزه په دې اړه رپورت لري
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندي کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی دی دا موسسه چې د نړیوال هوایی ترانسپورت اتحادیه IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورتونو درجه بندي کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکو یوازې 28 هیوادونو ته بیل ویزه سفر کولای شي خو په دې درجه بندي کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت اعلان شوی دی هغه چې لرونکو د نړۍ 192 هیوادونو ته بیل ویزې سفر کولای شي د یادې درجه بندۍ پر بنسټ جرمني ایتالیا او هسپانیې پاسپورتونه په دویم او فنلند اوتریش فرانسا جاپان لوکزمبورګ سویل کوریا او سویډن پاسپورتونه په دریم قطار کې راغلي دي ل افغانستان د عراق سوریه پاکستان او یمن پاسپورتونه هم مخکې دي ترکا هم هندلی موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړای وو که څه هم د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډیره سختۍ تر لاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو حسیبوي تیر کال د سرطان میاشتې په 28مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډیرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره ترلاسه کولی شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر اوسه نو بعد نه دی رسیدلی، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار یې سیاوت وي، بازار آزاد ورته وي، نو هغوی کولی شي چې په یوې ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکي ده، وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
د 2022 پاسپورت ما ایکسپایر شوه، او ما باوجود کې
زما پاسپورت په 2022 کال کې ایکسپایر شو، که څه هم مې څو ځله مراجعه وکړه خو لا نه بریالی شوم. ماته ویل یو ځخ کسان پاسپورت لاسه کولای شي چې عمر یې 15 شپې ته ډیر وي، یا هم ډیر عاجل نرو عادي کسې نشته. لاس که څه هم یو کال کې په تمه يم خو لا مې نه دي.
تلاش کردم اما نتونستم کې پاسپورت ما
د خلکو د اندېښنو او د پاسپورتونو د ورکړې د پڅ بهیر په اړه مو د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست بیان نور الله پټمن و پخت، خو د راپور تر خپرېدو پورې ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د ویلې دی چې لدې وړاندې هم د پاسپورت نړیوالې موسسې او څو ویپانو هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټې درجې لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. د پریکړه د امریکا د خزانه وزارت له یوې کلنې څارنې وروسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر 14 بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسمانی د راپور لمخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د 14 بانکونه تورن شوی دی چې ایران ته ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسمانی ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د سوال شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې ځانګړیو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم لمخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق د 14 بانکونو ته د ډالر لیشتول منه کړی دی. دا بندیز په داسې وخت کې لګیدل دی چې په روسیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمیدو هڅې کولې. په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانه وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایران د 2 ډالرو پور راوړی وو، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه. او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنگي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارز خبرداري ورکړ چې تر دې وروسته د تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدو مخه نیولې وه چې له امله د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې د عراق د 14 بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 101.9% شتمني لري، چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غوښتست.
له خبرونو ور اخوا
د د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. اول به ورشو د افغانستان په اړه به د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د کاناډا انټرنیټي خبرونې ډیجیټل ژورنال پرون په کابل کې د لسګونو هغو ښځو پر اعتراض لیکنه خپره کړې چې د طالبانو لخوا د سینګار ځایونو د تړل کېدو په اعتراض راټول شوې وې او د طالبانو وسلوالو ورباندې اوبه وشیندلې یا یې هم هوایي ډزې وکړې. ډیجیټل ژورنال د فرانسې خبري ایجنس په حواله لیکلي چې دغه ښځې د سینګار ځایونو د تړل کېدو په غبرګون کې راټولې شوې وې چې د دغو سینګار ځایونو د تړل کېدو امر لام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ګڼل کېږي. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو په لسګونو سینګار ځایونه باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېیمې نېټې پورې وتړل سي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه دغه سینګار ځایونه په افغانستان کې د زرګونو ښځو د عوایدو عمده سرچینه وه او اوس دغه ښځې وایي نه پوهېږي د خپلو کورنیو نفقه به څنګه برابروي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 1200 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند او ورسره به په زرګونو هغه ښځې چې په دې کار بوختې وي وزګار سي. طالبانو درویشت میاشت مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې یې د پوهنتون له زده کړو هم راګرځولې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. ښځې او نجونې عمومي حمامونو او پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپنې پرون د هغو افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې د بریتانیا له هوټلونو د دوی د ایستلو امر سوی دی. دغه افغان پناه غوښتونکي په موقت ډول په دغو هوټلونو کې ځای پر ځای سوي وو چې اوس باید د هوټلونو دغه خونې تشي کړي. د ګارډین ورسپنې د معلوماتو له مخې د هوټلونو په دغو کوټو کې هغه افغان ترجمانان او پخواني سرتیري دیره وو چې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره کار کړی وو. د بریتانیا د کورونیو چارو وزیر سویلا بریبرمن په یو لیک کې خبرداری ورکړی چې بل میاشت به په ټوله بریتانیا کې دغه افغانان له هوټلونو وایستل سي. د بریتانیا د کابینې غړي جان میر سر ویلي دوی نه پوهېږي په بریتانیا کې دغه ډیره کړای سوي افغانان ولې نسي کولی چې د مرکزي حکومت له ملاتړ پرته په مستقلانه ډول خپل ژوند پر مخ بوزي. د ویلي تمه لري چې دغه افغان کورنۍ وکولی سي په خپله د ځانونو مرسته وکړي او ځانونه په پښو ودروي. په درویو هوټلونو کې پاتې افغانانو ګارډین ورسپانې ته ویلي دوی ته اطلاع ورکول سوی چې تریوې میاشتې له دغو هوټل خونو ووځي. دوی ویلي چې د دوی د هوټلونو یوه برخه د کورنیو چارو وزارت لخوا د هغو کسانو لپاره نیول سوی چې تازه په کوچنیو کښتیو کې د بریتانیا خاورې ته داخلیږي. پیمانی اسد چې په خټه افغانه او د کارګر ګوند سلاکار ده ویلي دغه افغانان د بیکوره کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شلومبو د پیروپلور لارې د خپل کورونو د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې واروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیار لسو کال راهیسې د شلومبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلور کورونو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرشت نفرو ته رسیږي.
په کندوز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شلومبو بازار هم ښه تود شوی دی. شړومبې یا تروې چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي دا لبناتی څخاک د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري او په ځانګړي توګه د وړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شړومبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېښت کلن قدرت الله له دیارلس کالو راهیسې په کندوز ښار کې شړومبې پلوري. د هغه مخې ته له یخو شړومبو ډک دیګونه ایښي دي او خپل پیرودونکو ته شړومبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 13 سال میشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. د 13 کالو راهیسې د شړومبو پلورلو دکان لرم. هر ورځ له 13 منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړومبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول د دوه لاملونه دي چې زما د پیریدونکو شمیر زیات کړی دی.
هغه وای هر ورځ له 100 کیلو تازه چکه څخه شړومبې جوړوي او خپل پیریدونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلعه زال میخریم
زه خپل قلای زاله او چاردری ولسوالی ته زم او هلته مالداران څخه تازه چکا او مستی راوړم او به ورڅخه شړومبی جوړوم. شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډوو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نورې هم زیاتیږي.
ښاغلی قدرت الله وایي چې پر خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سربیره د درې نورو کورنیو د روزګار سر هم له همدې لارې چلیږي.
چار فامیل په حساب د دوکان خرچ مخارج شسته.
په دې دوکان کې موږ څلور نفره کار کوو او زموږ د کورنیو شمیر څلیرش نفرو ته رسیږي. د همدې شړومبو پلورلو لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې، ورځني لګښتونه، د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضي یم.
د کندز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څښاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی دی، ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې څکو، ښې شړومبې دي. یو اته کاله کېږي دلته راځو څکوي، دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
د دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت یې ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندز کې خو داسې په هر چارای کې، هر نوش کې د خروشان ډېر دي او خصوصا د دې خروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو لمخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخاک پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندوزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوریدیږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام صاحب، زه د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د مالګری څخه سره په تماس کې یم. زموږ دا د ښځو د مکتب په اکله باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص. دا دا نه معنا چې هغه د شریعت څخه مخالف وي. هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری، هغه خو پر د دواړو باندې جزا ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک خو نو بدکار نه دي، هر څوک خو په تاسې هر شی په بد هغه مه ګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي، هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم، زه د آزادی راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د آزادی راډیو کارکوونکو ته دغه پیغام دی. د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خوني علاقه موږ د ټلیفونانو خدینه لرو. نو زه هیله کوم مسؤولو چارواکو چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژن دې پاملرنه وکړي او بل موږ کوتل خراب وي. زه دې هیله کوم د زمینداور سره چې موږ سرحد پروت یې دغه کوتل له موږ سره جوړ کړي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوټیشن یونیورسټي جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماستر اسکالرشپ ته کامیاب شوایم. نو دا پانتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال دغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه، لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې که پانتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسیږي، نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دا زموږ غږ تر مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.